السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړې کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي او دغه سي نړیوالو مطبوعاتو کوم موضوعګانو ته کتنه کړې ده د دې نه بم خبر شه خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسدی درته وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی د پوازداري قانونو ترمیمي بل کال 2015 منزور کړي چې تر مخه به مذهبي کرکه خوراونکو ته سزاګانې ورکول کیږي د شمالي وزیرستان در پخیلو سیدونکو د پوازنه د دوی د کورونو د نورانولو غوښتنه کړې ده او نېټو هیوادونو ویل افغانستان سره بعد 2014 کال وروسته هم پوزي مرسته کوي د خبرونو تفصیل پرون د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې د پوازداري قانونو ترمیمي بل کال 2015 پاس کړی شو د داخله چارو پارلماني سیکرټري مریم اورنګزیب دغه بل وړاندې کړ د دې لمخې باکره کا خوراونکو مذهبي وینا کوونکو ته درې کاله د بند سزا ورکول کیږي دا شان کې او کست مرګ سزا په مقدمه کې غلطه گواهی ورکړي نو 15 کاله د بند سزا به ورکول کیږي او کچېره یو تن او یا یو ډلې قانون پلاس کې واخیست او چاته یې سزا ورکړي نو دغه تن یا ټولو تبا درې کاله قید سزا او پر جرمانه لګول کیږي خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې چیف سیکرټری دې زر تر زره لری کړی شي او د وفاق افسران دې د صوبې پر ځای مرکز ته ولېږل شي دوی وایي کچېرې غوښتنې ونه منل شوې نو په ټوله صوبه او فاټا کې خپل کاربندیز چې د تیرو درې ورځو نه روان دي دوام ورکړي خیبر پختونخوا او فاټا کې کارکونکي صوبایي اعلی انتظامی افسرانو کاربندیز په صوبایي سیکرټریټ په خبر کې نن په درېم ورځ هم روان دي دغه افسران وایي د ټولو صوبې او قبایلي سیمو کې د دوی سناسه وسوه افسران په خپلو سیمو کې په هړتال دي وزیر اعظم وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکام شوی دی پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل که د خیبر پختونخوا ولس د 2014 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نه وې دوکه شوی نو اوس به په دې صوبه کې بدلون راغلی و منګورا مې له هلیکاپټر وڅارله هغه پخوانی مات سړکونه پخوانی مات سکولونه او پخوانی مات اسپتالونه دي دا سودا راته لږه ګرانه پرېوته خو که له دې نه په سبق اخیستو کې څو کلونه ولګېدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پرېوځي هغه په منګورا کې د ښځو لپاره د بیل پوهنتون جوړولو د سیدو شریف ایرپورټ ته خلاصولو او د چکدرې نه تر کالامه پورې د موټر ویتر سړک جوړولو اعلانونه هم وکړه د شمالي وزیرستان در پخیلو داوړ قبایلو نن د خالی پورس په پیښور کې د یوې خبری کانفرنس لاره د پوزنه د شمالي وزیرستان په ډانډې در پخیلو کې د هغوی د سناسو 1200 کورنو د نورانولو په فیصله د نظرسانې غوښتنه کړې ده ملک حبیب الله در پخیل مشال رډیو ته وویل د یو کس له وجې د ټولو خلکو کورونه ورانول د دوی سره سخت زیاتی دی
دشتګرد چار په کیمه کو ناشي وی قبایل د خبره مخالف دي خو په دې کو نامه دا نن سي چې دا قبایل دي میران شاه بازار 2 کیلومتر بازار وو چې هغه مسمار شو نو میز دا وی چې کپ میران شاه بازار شي وی کپ قبایل یې لا کاشي وی کایو کور وی مجرم می میز د فان کی خو په یو مجرم زې پر ټول شریاب رنگول دا د قبایل سره زجد ظلم ده
دوی له حکومت او امنیتي اسکرو غوښتنه کوي چې کله هم د ترهګرو مرسته نه ده کړې او باید کورونه او بازارونه یې وران نه کړل شي د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی لا درکه شوی دی د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیډټ کالج پشین کې افسر دی پرون په خپل پلارني ټاټوبي کې لا درکه شوی نوموړي تور ولګو چې کېدی شي زوی د ده په خبره د پاکستان خیرخوا او طالبانو تختولې وي
او دا کومه ریا خو چې دی وړ سوی دی دا ریا ګرده طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې کوټران دلته هغه طالبان چې هغه مرد پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغه خلکو دی
لا هم کومې وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې توانېدلې چې نن ورځ د چا له همکارۍ پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې زیاتولو په درېیم نړیواله غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. هغه وویل په هیواد کې نن ورځ ښځې وزیرانې قاضیانې پولیسي او افسرانې دي او کولی شي د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. تیره ورځ په برسلس کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خالی په ورځ په دغه غونډه کې وویل دوی د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. هغه وایي که څه هم د سولې دغه خبرې به وخت اخلي خو دوی هیله مند دي چې دغه به ښې نتیجې ورکړي. په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي چارواکو په استانا او الماتې ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولي دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي. په دغه مظاهرو کې د آزاد اروپا د قازق څانګې او انټرفیکس خبریالان هم د څه وخت لپاره نیول شوي وو چې وروسته خوشې کړل شول. او ریپورټونه وایي مصرۍ الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا دي خبرونه.
مشال ریډیو تاسو سره خبرونه زموږ د همکاري فرخنده اصل نو اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو بل منظور کړل شو چې تر مخه به یې قانون لاس کې اغوستونکو کرکه خوروونکو تقریر کوونکو ته سزاګانې ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا پاټ افسرانو غوښتنه کړې ده چې وفاقي چارواکي د صوبې پر ځای وفاق ته ولېږل شي.
په دې صوبه کې کم کم انتظامی مظالم کیږي که کم پی سي ایس افسرانو سره او د پی سي ایس افسرانو نه علاوه چې نور کم کیډرز دي د دې دور کې خصوصا هغه دې بند کړي شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند تبدیلې انتخابي نارې پاړه وزیر اعظم نواز شریف په سوات کې ویلي تاسو چې د بدلون پاړه کوم خوبونه لیدل هغه دلته نه دي پوره شوي.
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
د لری پرتو سیمو خبریالان وای د میډیا زیاتره ادارې دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې له بجې د خبریالې معیار ورځ تر بلې خرابېږي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. اوس نن سبا چې کوم حقیقي نو علاقایي صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان قومي اسمبلی کې د 2015 کال د پوسټارې قانونونو ترمیمي بل منصور کړل شو. په بل کې ویل شوی دی چې سو قانون په لاس کې اخلي او کرکه خوروي او کسانو ته به سزاګانې ورکول کیږي. هلته ځینې کارپوهان وایي د پاکستان حکومت خو ډېر قوانین جوړ کړي خو بیا عملي کیږي نه. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی په وینا په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د داخلي چارو پارلیماني سیکرټري مریم اورنګزیب د فوجداري د قانونونو ترمیمي بل کال 2015 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. بل کې ویلې شوي دي چې کرکه خوروونکي مذهبي تقرر کوونکو ته به درې کاله ته بند سزا ورکول کیږي. دغه رنګ به مذهبي احساسات مجروح کوونکو او کرکه خوروونکو ته هم درې کاله ته بند سزا ورکولې شي. د دې ترڅنګ که چا د مرګ د سزا په مقدمه کې غلط بیانی وکړه نو هغه ته به 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي او که چا د نورو خلکو سره په شریکه قانون په لاس کې واغست او یو تن ته یې سزا ورکړه نو هغه ټولو کسانو ته به 3 کاله د بند او جرمانې سزاګانې ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د دې بل په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نه وپوښتل نو هغه وویل
دلته بدقسمتي ده چې قوانین خو ښه ډېر دي ایکشن نشته سو پوری چې موږ الریډی کم قوانین دی امپلیمنٹیشن ونه کو نو هغه پورا بلکې لا چې کم نفرتانه کم هیټ سپیچ والے سره کم دی د انګریزانو وخت چې کم 1935 دی موږ انګریزانو وخت کې یو لیجیسلیشن جوړ شوی نو دا دی هغه وخت ته یو قانون و خو قانون باندې عمل درآمد نه کیږي ورډ نه غټه مسله هم دا دی
همداشان چې مشال ریډیو په پیښور کې د وکیل او د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نه پدی اړو پختن نو هغه وی چې د قانونونو نه اول ضروری دا ده چې وکتل شي چې ولې پدی قانونونو باندې عمل درآمد نکېږي نو موري زیاته کړه
زما خپل خیال دا ده چې د دې قانونونو نه هم زیات پدی باندې یعنی سوچ پکار دی چې د دې په عمل درآمد کې یا د دې امپلیمنټیشن کې هغه کم رکاوټونه دي یا کومې مسلې دي چې دا غي پوجا دا قوانین عملي کېږي نه لګي
یاد دی وی د قومي اسمبلی د منځوري دو پس دا بل سینټ ته ولېګلې شو او د سینټ د منځوري دو پس به د پاکستان د صدر د لاسلیک کېدو وروسته په باقاعده توګه قانون وګرځي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خبر پختونخوا قبایلی سیمو اعلی انتظامی چارواکو د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې چیف سیکرټری دې زر تر زره لرې کړل شي او د وفاق افسران دي د صوبې پسې وفاق ته ولېږل شي دی وایي د دې غوښتنې ومنل شي ګنې په ټوله صوبا او فاټاک کې به خپل کاربندېسته دوام ورکړي نور تفصیل د شبیر احمد چان په دې رپورټ کې
خیبر پختونخوا او فاټا کې کارکون کې د صوبایي اعلی افسرانو کاربندیز په صوبایي سیکټر پیښور او د صوبې په ټولو ضلعو کې په درېمه ورځ هم دوام لري او دوی وایي چې دوی د نن نه د خپلو حقونو لپاره د موومنټ فار جسټس اینډ ګورننس په نوم یو تحریک شروع هم وکړه ځکه چې د صوبې په غټو غټو انتظامي څوکو د وفاق انتظامي یا د سی ایس ایس افسران په ذکر شوي دي او موجوده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او چیف سیکټري د دې هر څه ذمهوار دي د دغې صوبایي انتظامي اعلی افسرانو یا د پی ایم ایس صوبایي افسرانو تنظیم چې په دوی په وینا ټول صوبہ قبایلی زمسا کې 200 افسران شامل دي مشر انور الحق مشال لیډو توای
په دې صوبہ کې کم کم انتظامی مظالم کیږي کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو نه علاوه چې نور کم کیډرز دي هغه سره چې کم استحصال کیږي وکټمایزیشن کیږي د دې دور کې خصوصا هغه دې بند کړی شي دین علاوه صرف سیول سرویس ریفارمز دی وکړي شي موږ وایو چې د گورننس کرایسیس ریسپانسیبل چې دی هغه انکمبنٹ چیف سیکرټری امجد علی خان دی پی ٹی آئی کدا وایي چې د گورننس کرایسیس کې دی ملوث نه دي نو هغه به آغاز د دې نه کوي چې دا چیف سیکرټری به ریموف کړي ان کیس کدی چیف سیکرټری دا نه ریموف کړي د دې مطلب دا دی چې دا د پی ٹی آئی په ایما باندې کیږي
نو موږ زیاته کړه چې د وفاق انتظامی اډ سی ایس ایس افسران په صوبه کې په مهمو څوکو د ډېر وخت راځي په ځکه شوې دي کم چې د دوی په وینا د پاکستان د عین او صوبایي خپلواکي هم په ضد دي او د صوبایي افسرانو سره هم زیاتې دي
په دې صوبه باندې حکومت کوي ډی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتي صوبایي سرویس سره ظلم دي تاسو فایننس تاسو پی این ڈی تاسو ایجوکیشن تاسو هیلث الته د مرکز ملازم راځي او د غي ډپارټمنټ مشري کوي تاسو په ډیسټریکټ کې ڈی سی راځي او د پرایس چیکینګ کوي او لا ان اورډر مینټین کوي رضا کوم صوبایي خود مختاري ده
دغه تنظیم یو بل غړي منتظر خان وای چې دوی په کاربندیز باندې په ټولو صوبه کې انتظامی کارونه په ټپ ولاړ دي دوی هم په دې خبر دي خو له حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي
من خو ډېر په انتهایی دکھ سرا دا خبر کو چې دا چن کم کلاس او سال تناس ته په سیکریټریټ کې دا هغه خلک دي چې څوک د خلکو کارونو سره مینه کوي د دې صوبې سره مینه کوي د دې ملک سره مینه کوي هغه خلک راغلي دي هغه ځکه ناس دي ډېر انتهایی تکلیف ته او ته چالت ناس دي خو گورننس کاسیس دا سي دي چې زمونږ ټول الکا په ډیسټریټ کې پریفریز کې چې ګورنمنت مشينري چې دا نو پیرالایز دا
بل خو د وزیر اعلی له خوا د ډیرو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټه غړي د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مسافر سید سرم په دې اړه ماسونول نه هغه مشال لیډو ته ویل چې سباله ینه د ګل پورس باندې به دوی سره په دې اړه لید کاتې کیږي او ته مې سرګند کړه چې دوی ستونزې به ټوله هواري شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسو ورې د شمالي وزیرستان در پخیل دا وړو قبایلو د نن په پیښور کې د یوې خبری کانفرنس لاري د حکومت غوښتنه کړې ده چې پوسټ د شمالي وزیرستان په ډانډې در پخیل کې دا غي د کورونو د ورانولو په فیصله نظر ثانی وکړي دی وايي د در پخیل خلکو د پاکستان لپاره ډېری قرباني ورکړې دي او باید چې پاکستان د دوی مسلې هواري کړي نور تفصیل د غلام غوث په دې پوټ کې اورو
د شمالي وزیرستان د درپخیل د وړو مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي. پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول ښار یا ټول کلي ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
دهشتګرد چار په کومه ګناشي وي قبایل د دې خبرې مخالف دي، خو په دې ګناه مې دا نه نسي چې دا قبایل دي. شاہ بازار 2 کلومیٹر بازار ہو چاغا مسمار شو 9000 دکائی نہ پش موجود ہوئی پٹولا پٹا سے دم رستر بازار نو نو میش داوی ہے چ کپ میران شاہ بازار شی وی کپ کبائی دی علاقہ شی وی کا یو کور وی مجرم می میج دفاع نہ کی خوب یو مجرم زئی پیرے ٹولا شریا رنگاول دال کبائی سر سجد ظلم دا
او دا ڈانڈی در پخیل یو سپنگیری حجی اشرف مشال ریڈیو تو ویل چ در پخیلو ٹول قام تل د حکومت ملگرسیا کڑی دا او پکار دا حکومت اوس د هوی کورونو ته د زیان رسولونه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالی وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوی د ایجنسی چلیږي نه چې د ګردو د ګرځانه پرده درپخیل یې نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وي چې حکومت اډر وکړو په لوړه مې واصله کورونا ټیپکې په خوله مې وواله. درپخیل سړی د نه دهشتګرده نه دهشتګردي کو ټول تعلیم یافته دي او دولت مند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته وویل
دان درپخیل یو کلی دی، دا نوی آبادی دا جی ګلم خان په روډ باندې کوم د سیکورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په مانس کې یو 50 شپېته قدمه هادي فرق دی. او دی دا وایي چې مونږ چې څومره خبرېږو چې دی دان درپخیل کورونا ورانوي، خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونا د نه ورانوي، ځکه چې زمونږ خلک اس هم بیروزګاره شول، دوکانونه بازار اوران شو، جیدتون اوران شول، کورونا اوران شي، دا خلک پچرته او د دې خلکو نه بس جوړوي. حکومت د دې خلکو د پاره سم متبادل څک کړل غواړي، هغه څه پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د درپخیل دا وړو د کلی د ورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپلو کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا په واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړې دي چې د انتخاباتو پر مهال له خلکو سره کړشمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نواز شریف د جمعې پرست د سوات سفر وکړ او هلته یې ولسي غونډې ته وینا وکړه. په خپله وینا کې نواز شریف د جنکو لپاره د پوهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دوره په محل منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانسته وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میاں نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لویه ګڼه یې ولیده نو وویل
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی، اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده، هغه مات ګوټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه یې او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سوات ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړول اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایئرپورټ لاسوالو اعلان کوم او دې ایئرپورټ نه بعد د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے پتر ایکسپریس وے سړک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیل پورې د سړک جوړولو لوز هم وکړو. دوی ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداري ته د سوات ولس رابطه جوړه شي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیانو شریف په سوات کې جلسه او بیا د سوات ولس لپاره اعلانونو په اړه د سوات مقامی ورځپاڼې ایډیټر او سینیئر خبریال غبرخان عادل وای
نو دا دیتا منگل کا پخ نظر گورو خو خلق چې کده کوم اعلان پتمو هغه ونه کړی شو زما خیال لې چې هغه د سیستم ایک واپس اغستلو نو هغه په دې جلسه کې لکه دا غي اعلان ونه کړی شو نو خلکو کې لګه مایوسی ده.
وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دورہ پتا سے حال کی اشوا چې د مخالف ډلو پی ٹی آئی لاڑخه پہ بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرګي دوه غوښتنی کوي. بلخوا هم دغه منګوره گراسی گراؤنڈ کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ٹی آئی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر جواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکه یا پختونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فورن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې له مخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي مرستو ترلاسه کولو پړه له حکومت اجازه اخلي. دی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال په یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی و چې وروسته بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه. د حکومت دریسو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتی ته زیان رسیږي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کار ګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي، غونډې به کوي او بیا به د دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پېښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډنګ د پدې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لاکھ روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصی اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته په دې کې چې کوم ډېر زیات نقصان ځکه دی چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو په بیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډینګ لاین چې کوم دین کټ کول شي او دا مونږ چې کوم خلکو نه فنډونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فنډینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا به خپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود دي او کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولنې رجسٹر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د این جی اوز په درمیان چې کوم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کوم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې این جی اوز هغه ته رپورټ نه کوي، نو دا رپورټ میکانیزم چې کوم دی د دې بهتره خبره کول ضروری ده. دا د این جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتر کړل شي. خو دینه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې به ټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
مدنی ټولنې کارکونکي وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندویه ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریښي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انگریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر ایجنسی د تیرا میدان سکان وای چې نامنی او د دې ژوندم ډیر غسمن کړي او وسلوالو طالبانو د دوی کورونه وران کړي وو. دغه به کور کړل شوی سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه تاسو شوی دي. دی وای چې باید حکومت د دوی ستونزې هواری کړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورت کې.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشیلو برای کوم برخیلین کنا و دو خال کنه مو خوشول چې تکلیف مون نه وکړي چې کله دا حالت خراب شلو نو دون لوري په کارو باندې موږ نه ودو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به کوم په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې په دوه بونه اب مو باندې یو غورنا بین باندې دازه مزایل بیروغلی برنا بین غلی بوغ به وشتو دا دا د ګونان دته پوتې شلو او کورنا ویرون شلو او چې څنګه بدل دا کټلی هغه نه په ځوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخت خپه صحیح طریقا سه مو سخه دو دو کی
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډواله وخت ادبی اوای
او بیا به دا سوالات رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو په دا کې شپېم کاډه ورسواله او پر خوندې او براون چې چې و اندل تا پوتې شو چې کلا اوس بیا لګرنوي روغلا حکومت روغلو ولګه سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکی کی زکه چبکې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي وو کوس په مزدوریم نه پی گزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پوتی وو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کور بور کاوه بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شولو وس بیا رغلی وا دې کونونه سوي و نورن جوړ کړل و کورونه هم ختم دي ولې مندا دې کونونه کول وس مندا دې کونونه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیکه خرڅو نو بس سمات نو مخکې بین کول خو مخکې کورنۍ ډېرې وې روغې تقریبا درې څلور سوه خونې وې وس نری نشته رای څلور پنځه خونې مایله پاتې شوي.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلته حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نښتې وشوې چې په نتیجه کې یې ټولو خلکو دغه سیمه پریښې وه، خو اوس ورته ټول خلک بېرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کار رونو غختنه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه:
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنری گړی
په دو نیمه بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمه بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال ریډیو تاسو ری اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو معلومه ده، تاسو ما خام د شپږو بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم په دې سپو اوریدل شي. دا وخت را سره زموږ همکار د ډیوی ریډیو نه د ټلیفون په کرخه دی شهزاده موږ سره دی. شهزاده، که تاسو زموږ غږ اورئ نو لومړی خو درته هرکلی وایم په خبرونه کې، او دا راته ووایه چې نن د ډیوا ریډیو د پروګرامونو او د ریپورټونو ایجنډا څه ده؟
ډیره مهرباني، ډیره مننه، تشکر. او تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته سلامونه. مننن به د ډیوا ریډیو خبرونه چې ماښام شپږ بجې به شروع کیږي، مهم ریپورټونه په افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی، د افغانستان په پاکستان کې سفیر اسلام آباد کې نن یو سیمینار ته غونډه کړې ده، د دې سره سره بلوچستان کې بد امنیتي وضع او د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منگل پریس کانفرنس چې واری بیا د وفاق نه د وسیلو غوښتنه کړې ده. د سره سره به د ډیوا ریډیو په هلې پروګرام کې زموږ اوریدونکي خبر چې د امریکا د کانګرس لخوا د حقانی ډلې پر ضد چې کومې غوښتنې شوې دي، دغې وروستو د پاکستان په قبایلي سیمو کې روان د ضربیاز اپریشن تازه صورتحال او بیا د کډوالو بحالۍ په حق لبه تفصیلي رپورټونه او مرکې اوري.
سمه ده ډیره مننه شیب زاده د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو ته د ډیوا ریډیو د همکار شیب زاده نه اوریدل چې نن د ډیوی ریډیو د خبرونو ایجنډا څه ده. او اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان قومي اسمبلی د پوازداري قانونو ترمیمي بل کال 2015 منظور کړی. د دې لمخې به کرکه خورونکو مذهبي وینا کوونکو ته 3 کاله او د مرګ سزا په مقدمه کې غلط گواهی ورکوونکو ته 5 کاله د بند سزا ورکول کیږي. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د صوبې چیف سیکرټري دې زر تر زره لرې کړی شي. د وفاق افسران دې د صوبې په ځای مرکز ته ولېږل شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکام شوی دی. هغه پرون په منګوره کې د ښځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ د خلاصولو اعلان وکړ. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی پرون وسوالو تختولې دی. مصطفی خان ترین وایي د ده زوی چې په کیډټ کالج اپشین کې افسر دی پرون نامعلومه وسوالو تختولې دی. په پېښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد یو احتجاجي کیمپ لګولې. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته یې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې د زیاتولو په دریم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانان ښځې اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. تیره ورځ په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د نیټو جنرال سیکرټري وویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارېدای شي. په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي. چارواکو په استانه او الماتی ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولې دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي.
لاند خبرینم د فرخند اسد نواری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې پاکستان سنور ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پانه خپل ادارې کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي. د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسب ګرځولې شوی دی او دا د قومي اسمبلی غړو ته د آئینی خودلو په معنی دی. د ادارې په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراعاتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار، ځکه چې ګریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت څه معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي، بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپلو مراعاتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیر کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو لپاره کړې دي، باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمین د خبرې تقلید وکړې شي. ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د آئین د 2 ترمیمي بل منظوري ورکړې شوه چې تر مخه به یې د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډېر ښه اقدام دی، خو اصلي خبره دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي. چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولې تبادلې نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې که آرمی چیف دغه دوران ریټایر شي نو د نوي آرمی چیف پټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجره چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. اداریا اخری کلی کی ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دی د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانی د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې. ډان وسپانی لیکي له دغه موافقې سره افغان حکومت نورو وسلوالو ډلو ته دا خودلی شي چې له یې سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون وسپانی په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي. ډان وسپانه لیکي د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې دی شي. د وسپانه په خبره کې دی شي د حکمتیار او دغه له ډلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې د دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. وسپانه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان وسپانه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون وسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریزه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. وسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریزي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. وسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1300 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
ډچې ویلې په یو مقاله کې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی ترمنځ ډېرې خبرې یو شان دي خو باید ترکی د اسلامي سخت دریسۍ او له اسلامي اغیانو سره د ملاتړ په برخه کې د اسلام آباد په څیر لارې خپلې نه کړي. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین په حواله لیکي چې ترکی په شام کې هغه تېروتنه تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډوچه ویلې په یو مقاله کې لیکي په ګاونډیو سیمو کې جګړې اسلامي اغیانو ته روزنه او د مخالفه رایو د غلي کولو هڅې هغه خبرې دي چې په ترکی او پاکستان کې یو شان والی لري خو کارپوهان وایي انکرا باید د اسلام آباد لاره خپله نه کړي. مقاله لیکي د شام جګړې په نتیجه کې په ترکی کې د اسلامي سخت دریځې راپورته کېدل او بیا د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د حکومت پر ضد د مخالفه رایو د خاموشه کولو او د کورد بلتون غوښتونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لارې هغه عناصر دي چې ښکاري د ترکی د راتلونکي شکل باید جوړ کړي. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې حالات په 1980 لسیزه کې مخې ته راغلي وو تر اوسه ترې د وتلو هڅې کوي. په 1980 لسیزه کې افغان جګړې د پاکستان سیاسي حالات د تل لپاره بدل کړ. مقاله لیکي د طیب اردوغان په څیر د پاکستان پخوانی پوځي عامر ضیاءالحق په هیواد کې د اسلامي سخت دریځۍ نظریه پر مخ بوتله او د مینځلارو سیاسي ډلو او فعالانو پر ضد یې کارروایانې وکړې. مقاله لیکي د ترکی په یوې خبري ویبپاڼه المونیټر یو مشهوره خبریال فهیم تستکین د خپل هیواد خلکو ته په ترکی کې د پاکستانایزیشن یا د پاکستان په څیر د حالاتو جوړېدو خبرداری ورکړې ده. مقاله د پاکستان د سینټ دفاع کمیټې غړي مشاهد حسین پاړه لیکي نوموړي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ته د اسلام آباد سفر پر مهال ویلي وو چې ترکی په شام کې هغه غلطي تکراروي کومه چې پاکستان په افغانستان کې کړې وه. مشاهد حسین ویلي وو ترکی چې د کومو تنظیمونو ملاتړ کوي وخت به دا د ترکی خلاف شي. نوموړي ویلي د افغانستان په جګړه کې پاکستان یوه پارټي جوړه شوې وه او د طالبانو ملاتړ یې تېروتنه وه او اوس پاکستان د دغه غلطیانو تاوان پوره کوي. مقاله د یو کارپو مایکل کوګلمن په حواله لیکي، کله چې ریاستي غړي له غیر ریاستي غړو سره اړیکې جوړې کړي نو د زیاتو خرابو حالاتو ګواښونه پیدا شي. مقاله بیا د یو بل کارپو عارف جمال په حواله لیکي، په ترکی کې اسلامي سختدریزي نوې خبره نه ده بلکې دا دوه لسیزه وړاندې پیل شوې ده. مقاله لیکي زیاتره کارپوهان په پاکستان کې د اسلامي سختدریزۍ راپورته کېدل د افغانستان د 1978 لسیزې له جګړې سره تړي، خو عارف جمال وایي په پاکستان کې اسلامي سختدریزي د 1975 لسیزې په لومړیو کالونو کې شروع شوې ده. عارف جمال وایي دا هغه خبرې دي چې ترکی او پاکستان سره جلا کوي. د ترکی د پیړیو راهیسې یو جغرافیایي وجود پاتې شوی دی او په نفسیاتي توګه یې ځان غیر محفوظ نه دی احساس کړی، خو بیا پاکستان په دې برخه کې هیڅ تاریخ نه لري. نوموړی وایي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی او هڅې یې کړي دي چې د هند په څیر جوړ نه شي، خو ترکی ریاست او ټولنه اوس هم تر ډیره سیکولر ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د نیټو سرمن شیوای افغان ساکونه به د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزانه ښه وړتیا وښي. یان سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغان ساکونو د ملاتړ په دوام هم خبرې شوې دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورټ کې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tub shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniyati challenge sara makhamasi zakano dal tawazirano tar 2018 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2018 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگی رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې یې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسېدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کېږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې لستوندو سره مخامخ سي.
دا صالح محمد صالح. اوپینین مجلې په یوه مقاله کې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو ستونزې په ګوته کړې دي. د مجلې په خبره په دغه هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورنه کېږي بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې د یوې خزینه خبریالې د ښه کار ستاینه نه کېږي. د دې سربیره دوی د کمې تنخواه او د کم امنیتي انتظاماتو له مسئلې سره مخامخ دي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده نه اورو. اوپینین نومي مجله لیکي په پاکستان کې د خبریالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کېږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کېږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو دې خبر ورکوي.
مجله لیکي په متنازع موضوع کار کولو کې هم یو خزینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. کچره کما خزینه خبریاله لکوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن و چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي وشي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدله وي او ډېره ستاینه کیږي. مجللی کی د دې معنی دا نه ده چې د هر سړی همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې ځوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي ځورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن له خولې لیکي چې ادارې ورته د مهارت د زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي د فیډرل یونین آف جرنلسټ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی دی او ښځینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو اور اوریدونکو د دمه نوړاندې تاسو د اپینین مجلې په مقاله کې اوریدل چې په پاکستان کې د خزینه خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې په هغه هیواد کې د کار په وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورونه کیږي، بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبریالانو په وړاندې سمه نه ده. دغسې د پاکستان د لرې پرتو سیمو او وړو ښارونو خبریالان وایي چې د رسنیو زیاتره پاکستاني ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوې چې له وجې د خبریالۍ معیار وس تر بلې خرابیږي. د خبره د 400 نوخار او مردان سلو خبریالانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده چې تفصیل درته زلان یوسفزی وړاندې کوي.
د لرې پرتو سیمو او د وړو ښارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډې یو منتظم او خبریال صفی الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قاعدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه ده چې دغه صحافیان پکې نیخ په نیغه خپلې ستونزې په ډاګه کوي او د هغې د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې د دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې دی هغې نه سجیشن اخلي. مخکې چې کوم کوډ آف کنډکټ جوړ شوی دی چې کوم د ایتیکل جرنالزم دپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي، لاهور، اسلام آباد، کراچی په مختلف غټو ښارونو چې کوم څو صحافیان وي یا سره کینی هغه د دغه سیمې نه خبر نه وي چې د دغه سیمې کښې د صحافیانو سره کومې مسایل درپیش دي او د هغې غا دپاره هغه چونکې خبر نه وي، نو هغې د وجه دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا دی دو جوړ کی او په هغې باندې بیا عمل درآمد هلته کیږي.
د مردان یو ځایي خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وایي چې ادارې په وړو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانې او اسانتیاوې نه ورکوي او له دغې وجې هلته د صحافت معیار هم وده نه مومي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د هل سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته، نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کیږي نو علاقایي صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی او زیات بهتره طریقې سره د خپلو خلکو چې کوم دی نو خدمت کولی شي.
د نوخار یو خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشتوالي له وجې په ضلعو کې خبریالان د ژوند تیرولو لپاره نور کارونه کوي، نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کمه وي.
نو دغه خلک چې کوم دي کنه هغوی د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه، په وجه دا ده فل ټایم چې کوم دی خو فل ټایم غواړي، خو هغوی مجبوري دا چلته کې بال بچم ساتل دي، نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي هغوی ورسره سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي. هغه فل ټایم صحافت ته هغوی ځکه نه شي ورکولی چې دهغې مسلې وي، حالانکه یو اداره مونږ فیسیلیټیټ کړي او هغه مونږ ته خپل مراعت او سیل وتړي، نو زمونږ نه ښه رپورټنګ اړو خو کولی نه شي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې به د صوبې او د فاټا د خبریالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره تری مشورې هم اخلي، چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبریالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ورې د بنو صحت محکمې چارواکي وایي په سیمه کې ماشومانو کې د شری ناروغي په زیاتېدو ده چې وجه یې ماشومانو ته د ټیکو نه لګول دي. دوی ویل چې د ماشومانو پلرونه ډډه کوي چې ماشومانو ته ټیکې ولګوي. دغسې د سیمې خلک وایي چې باید حکومت دې ورسره دې لړکې مرستې وکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
چارواکي وایي بنو نیم قبایلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په څو ورځو کې دننه څلور نیم سوه د شیری په ناروغي اخته شوي ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړلي شوي. صحت محکمې چارواکي وایي د بنو پنځلس یونین کونسل حساس ګرځول شوي. د دوی په وینا بنو او خواوشا پنځلس یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې دوه لکه شپږ اویا زره ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
د نرس د افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي بنو ولې غټه مسله ده چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونږ ول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤڈ اسپیکر باندھے بیا سوک رہو دی سوک نہ رہو دی تھری کلو میٹر ریڈیس کے پکار دائی چی ہاسپٹل تلاشی ہاسپٹل کے کرڈ ہوتا جوشی ویکسین ہوتا وہ لگی.
د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم وزیر وایي دوی په دې لړ کې هڅې کړي او خصوصي مهم بکړي چرته چې شیری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان اغېزمن کړي.
د میزلز کیسینه ځنې راپورټ شوي دي. میز هسپتالې نه شوه میشته هم راپورټ دي. یکم جنه میشته کیسینه راپورټ شوي دي. پاشې میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیمونه رسېدلي دي. اکا لوکل کمیونټي دو کا ای ډی پیز دي حساس ځایونه دي. پاغه شمیر روټین ایمنایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دي. پاشې میزلز هم شامل دي.
د صحت محکمې چارواکي وایي شیری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتېږي او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاده ناروغي کابو ومومي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مومندو د خوایزو په کونګ سیمه کې د جینکو د یوازنی سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې غي د اوبو په کلاسونو کې د ناستې بندوبست پخپله کوي. دغه زده کوونکي وایي چې په سکول کې د بجلی او میز کورسو په څیر نورې اسانتیاوې نه لري. نور تفصیل د شانواز ترکسینا اورو.
د کوم کړي محمد ایجنسی د یوازنی سرکاري پرایمری سکول زده کوونکي وایي چې ډیره مشکله ده چې هغوی ګنې د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې ښه زده کړې وکړي. کوم سیمه چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې آباده ده پکې سرکاري سکولونه تر څو کیلومتره له یو بله لرې جوړ دي، ولې زیاتره پکې وسلوالو اوران کړي دي. کوم سکولونه چې جوړ هم دي نو زده کوونکو ته یې د ضرورت مطابق سهولتونه نه دي میلاو. په دغه سکول کې یوازنی استاذ ناصر وایي چې هغوی تعلیمي چارواکو ته ډېر وار ویلي چې باید د زده کوونکو لپاره د تعلیمي ماحول برابر کړي. دی وویل چې لا هم د هغوی سکول ته سرکاري کتابونه نه دي ورکړی شوي او ماشومان په زړو کتابونو کې چې شمېر هم ډېر کم دی سبق وایي.
مونږ سره په سکول کې هېڅ قسم سهولت نشته، نه بجلی شته، نه باتروم شته. زیات زیات مسله د وړو د ټاټونو د واړه د کور نه بوجۍ راوړي په هغې کې په بوتلو کې ځان سره اوبه راوړي. هېڅ قسم میز نشته، کوسې نشته، اسم نشته. دی
د خوایزو د سیمې یو مشر فضل خالق سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې په یاد سیمه کې د جینکو او د هلکانو د تعلیم شرع ډېره ښکته ده، ځکه چې یوې خوا ته سکولونه ړنګ پراته دي نو بل خوا ته د ودانو سکولونو ماشومان هم د حکومتي بې غورۍ له وجې ښه زده کړې نه شي کولی.
دې علاقه کې چې کوم ځای ټول خلک تعلیم طرف ته متوجه دي خو کم از کم ځل تکلیفونه چې ویني یا مدلې د هغې مخکې بیا میډل سکولونه نشته، بیا های سکولونه نشته، د هغې په وجه باندې هم خلک سکول طرف ته رجحان نه کوي.
تعلیمي چارواکي محمد ایجنسی وایي چې هغوی کوشش کوي داسې سکولونه چې په لرو پرتو سیمو کې جوړ دي ورته سهولتونه برابر کړي او د تعلیم شرع د زیاتولو لپاره داسې سکولونو ته د ورلډ فوډ پروګرام یا د خوراک ته نړیوالې ادارې خوراکونه هم لیږلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجه او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لیډیو تاسو سره د خبري جنسې چارواکي او د کبلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خبري جنسې د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره بېکوره شوي خلک بیرته تللي دي. خدا چې د یو کال تیرېدو نه پس اوس د باړې د خلکو حالت څه دی او دوی له کومو مشکلاتو سره مخ دي، د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د کبایلی سیمو د قدرتي افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونو جوړ چې کله بیا موچو واغه کوو مسروې کوو چې آر څه کلیئر وي کورونه جوړ کړي وي، نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي. واغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پراته دي.
د باړې یو بل تن داود پردی وویل،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شی دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی، نو بس ته هر شي نه هغه یو متاثر یو.
د باړې حکم خان اپردی وویل چې باړه خلاصه شوي خو تر اوسه پورې ورسره امنیتي ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لږه سخته رویه سره کوي، کور له چې زوره ځو که مړی م پروت ویم نو د شپې موږ به کور نه نشو وتی، تکلیفات شته، نه شو بېټېمه نه تلی شو نه راتلی شو، بیمارم پېښېدای شي او مړی م پېښېدای شي. او د کلي وطن خو ډېر احترام وي، خو هغه د موږ سره موږ له گنجایش نه کوي، نرمي نشته.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د متاثره شوو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړی شوي دي او د خلکو د کورونو او ولسي ادارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي. او د خیبر پښتونخوا د ګورنر ځانګړي پرمختیايي پلان تر لاندې به پکې ډېر کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ په ډیسټریکټ کې منګل تکتیک چې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو ستاسو خبرونه په خره کې او زل بیا د فرخنده اسد نالند خبرونه اورو.
د پاکستان قومی اسمبلی د پوزداري قانونو ترمیمی بل کال 2015 منظور کړی دی. د دې له مخې پاکرکه خوراونکو مذهبي وینا کوونکو ته 3 کاله او د مرګ سزا په مقدمه کې غلطه گواهی ورکوونکو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې چیف سیکرټري زر تر زره لرې کړی شي او د وفاق افسران دې د صوبې پر ځای مرکز ته ولېږل شي. وزیر اعظم نواز شریف وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی دی. هغه پرون په منګوره کې د ښځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ د خلاصولو اعلانونه وکړه. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې پرون اوستوالو تختولی دی. مصطفی خان ترین وایي د زوی چې په کینټ کالج اپشین کې افسر دی پرون نامعلومه اوستوالو تختولی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې د زیاتولو په دریم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانان ښځې اوس ته چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. تېره ورځ په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د نیټو جنرال سیکرټري وویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارېدی شو، پر دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي، چارواکو په استانه او الماتې ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولي دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زراعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي. او رپورټونه وایي مصري الوتکه تر نسکورېدو مخکې د لوګي پته لګېدلې ده. په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي جاز له ملبی نه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي.
اوریدونکو، هم دې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختم شوې. تاسو به د موجونو د ماښام د 6 بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې هم اوریدلی شئ. هم دې سره زهنی ساجمل، د خبرونو ویاند فرخنده اسد او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.